نړیوال سازمان وایي چې دغه ناروغي د ناروغي لامل په دغه موده کې څوک ندی وفات شوی د څلور شپېتو راپور شو قضیو څخه ډیری خزي او د پنځو کلونو څخه پورته عمر لرونکي خودل شوی دي. د دې مخکې په افغانستان کې د ډی بی تبه د دینګ تبه د خبرېدو نخې هم په 2019 کال کې په ختیځو سیمو کې لیدل شوې وې. د 1500 پیخو د سپتې شوې وې. 2021 کال تر سپتمبر پورې دغه ناروغي بیا راڅرګنده شو. تقریبا ویل کېږي چې 1015 کسان په دغه ناروغي اخته شوي وو او په ننګرهار کې هم له عمله یو تن ساور کړی و. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاس تړي مشي.
سلامونه تاسو هم ستړي مشي خبرو چې وخت مو ویل کړی
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. که څنګه مولانډ یادونه وکړه خو که اوریدونکو ته وایي چې دغه دینګي تبه څه ډول ناروغي ده؟
مننه. دا د دانکی دا یو میاشه دي چې دا د میاشه په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نوعه باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسي ژوند کوي او اوسیږي هغه ته دا میاشه موجود وي او دا اکثریت هغه میاشه چې د انسانانو سره یعنی له حیواناتو لري وي او د انسانانو سره په هغه ځای کې چې هغه دندونه او یا هم ولاړی وبوي او یا هم ځل ته کې موجود نه وي نو دا میاشه د ژوندۍ کوي. کله چې دا میاشه شوی وي او دا میاشه هغه وخت چې کله چې اخته شي نو له اتو نه تر لس ورځې پورې دي د مختلف دا میاشه دا ویروس د په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپل د دې په نس کې رشد یا ژوندۍ کوي. بعد له لس ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشه کې هغه دي نه ټول وجود د میاشه نشي. کله چې زموږ او تاسو وطنوالي هر هغه څوک چې د دې میاشه سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشه دای وچی چې نو دای پر دې ویروسي ناروغي باندې اخته کیږي او دا هغه ویروسي ناروغي دي چې
بله بله علامه چې دي مثلا څوک څه ډول پوښي چې دنګي تبه باندې اخته شوی دی
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مال دی مودریټ دی یعنی متوسط او یو خفیف او یو شدید حالت دی. په مال او مودریټ حالت کې تاسو دي چې مریض به ډیر تبه لري د ملا درد ورته پیدا کیږي سرچرخي ورته پیدا کیږي بعض وخت کې دلبدي هم پیدا کیږي ورته نو دا په داسې حالت کې چې دا خفیف وي او کله چې بیا مودریټ حالت ته رسید په دې کې بعضې اثرات هم پیدا کیږي او شدید حالت ته چې کیږي په کې کېدای شي چې خونریزي ورکی او یا هم په انسیفالیت او یا هم په دماغي ناروغي باندې اخته شي. نو هغه شدید حالت دي چې په زرو مریضانو کې کېدای شي دوه یا درې مریضان شدید حالت ته لاړ شي.
تاسو مخې یادونه وکړه چې دا څه ډول ناروغي ده او په څه ډول سرایت کوي که په دغه باندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پیښې ډېرې شوې دي.
دا هغه میاشې دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه ژوندۍ کوي. نو دا د څه میاشې چې دغه د 15 درجه پورې کېدای شي دوی په هغه حرارت په 15 درجه پورې سړي درجه پورې نو دوی کېدای شي په هغه کې ژوند وکړي. د مسایل ژوند لپاره د یو ساحه په کار دي چې دوی ژوند پکې وکړي. نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دي زموږ تاسې جلال آباد دي قندهار دي فراه تخار دا ځینې نه دي چې په دې کې بعضې نښې نښانې لیدل شوي چې کېدای شي بعضې اشخاص په دې باندې اخته شوي وي او بیا هم چلی وي. نو دا د دې میاشتو لپاره ښه مساعد جای د زندګي جای هغه دی چې هلته خلک وي موجود وي او یو هوا هم ګرمه وي نو دی په هغه کې هغه حالات کې ښه رشد کوي او زندګي ښه کوي.
که چیرې دا ډېر خطرناک ناروغي نه وي چې له امله خلک مري د یوې پیښې روغتیا نړیوال سازمان د یو ناروغ د مړ کېدو خبر ورکړی دی ولې خلک باید ډېر اندېښمن واوسي؟
په دې خاطر چې دا میاشې داسې دي چې څوک نه پوهېږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی او یا هم څنګه دا ځان ځینې وساتي. ښه خبره دا دی چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي یو هغه موږ تاسې باید هغه شاوخوا کوټې او یا هم تر هغه چې دي ونې یا نیال یا څه سیمو لرو هغه باید پاشي کړل شي. او بل د دې لپاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوال ډېر په هوا ګرمه دي په آزاد هوا کې استراحت کوي نو ښه خبره ده چې د پشخانی او یا د دوا څخه استفاده او شترو کولی شي د دې نه مخنیوي وشي.
درملنه کیدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟ درملنه کیدای شي. ما یو مخکې ولوسل د ډاکټر نړیوال سازمان چې دغه وقایوي ده باید خلک په خپل ځان ترې وساتي له دنګي تبه.
بله بله په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 15 کلونو تر 9 یا تر 18 کلونو پورې یو واکسین کشف کړ چې دا باید دی ترش. خو هغه کسان چې مثلا یو ځل پر دې باندې اخته شوی وي دغه لپاره د واکسین تایید شو چې باید دا واکسین وکړي. یو ولې د دوباره د فارما مخکې یادونه وکړه چې دا څلور نه ولري کچېر یو نه و یو نفر وچی او یا د پدانګي باندې اخته شي نو دا د یو څو وخت لپاره معافیت لري ولې د درې نور نه لپاره کوم معافیت نه لري نو کېدای شي د بیا په بل نه باندې اخته شي. نو خبره دا ده چې په یو شکل دی وقایوي ډول باندې دوی زموږ وطنواله یا نور خلک چې په دې باندې کو تشویش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو. نو خبره دا ده چې هوکي ساتنه وکي او لګینه هغه سی رقم چې کوم صحیح کارکونکو دي ته هدایت کی په ډول باندې ولې په شکل دی چې دوا او یا درمل وی مستقیمه د دې وایروس باندې کارو کې هغه سره وجود نه لري او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې دې لپاره یو سپیدا کی نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی چې د لپاره ولې په شکل دی قایوي.
بله
دا باید خلک هغه وکړي کوشش دی وکړي چې ورو کول شي.
ډاکټر صاحب ستومان مننه اوریدونکو به هم ځینې پوښتنې لري خو که پراته و چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي
په دغه صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري یعنی زواله سره ولري نه اخته کیږي ولې که چېرې د سیو چې دی هغه څوک چې پر دې ناروغي باندې اخته شوی وي او بل نفر ته د وینه ورکړي او یا هم مثلا کوم د ناروغ وینې ته ضرورت لري دا کوم کس یې اخته وي دغه د وینې څخه کېدای شي دا بل نفر هم پر دې باندې اخته شي او داسې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري او یا هم د دیوالې سره ولري په دې صورت باندې اخته کیږي.
بله مخکې که څه هم تاسو یادونه وکړه دا څومره خطرناک ناروغي کېدای شي ناروغي ده
دومره ناروغي خطرناک نه ده چې مثلا مرګومي لامل کېږي ولی په بعضو هغه کسانو کې چې د روم معافیتي سیستم ټیټ وي نو کېدای شي چې په روم باندې اختلافات ورکړي. مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکړي یا د مغز ته کومه خبره ورسي نو بعضې هغه حالات کې چې کوم شخص چې دغه معافیتي سیستم کې ټوینو کېږي چې هغه بعضی وختو کې د دبليو بي سي یا سپین کوریاټ کېږي او یا هم د خوندزي سبب کېږي نو په دې حالت کې کېږي چې اوسه شدید وي او مرګو لرمال سکري ولې هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د معافیتي سیستم یې دوی قوي وي نو مرګو لري کمه ده او کوم خاص هغه نه لري تشویش ورنه دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ستومان. بله قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده اوس مو ملمه ده داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان دی د دنګي ناروغي باندې اوس فلن خبرې کوو. دغه راز دې ترڅنګ به پر کولورا او نس ناسته هم وغږی کو چې په پکتیکا او پکتیا او بخی خوست ولایتونو کې د ورستې مرګون زلزلې ورسته په ځپل شو سیمو کې خبره شوې ده. ځینې اندېښنې راولړې کړې دغه راز افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د ورستې طبیعي آفتونو په تیر بیا د سیلابونو دراوتلو په سیمو کې هم د نس ناسته یا د کولورا د ناروغي د خبرې دو خطر زیات دی او ځینې سیمو کې هم لمخ کې خبره شوې ده. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو دی ډاکټر صاحب استومان اوریدونکو اوس ټلیفون نه کوي.
که تاسو سلامونه ومنه. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زموږ تماس نیولای؟
پښتون یم د جوزجان څخه تاسو دایمي همکار او تاسو انډیوالم.
مننه چې خبرون تمو تماسونه او تبختن لږه
تشکر سلامونه تاسو وړاندې کوم سلامونه تاسو معلومات وړاندې کوم دوی پښتنې لرم اول پښتنه خو میزاده چې دغه طبي د میاشو چې د ډاکټر صاحب یا داوري وکړه دغه غوماشو او د ملاریا د غوماشو تر مابین څه توپیر شته کنه څه او که څه توپیر په چې کې دی دومره پښتنه میزاده دوویل چې د دې مریضۍ تر اوسه تداوی نه ده پیدا شوې نو که انسان مریضیږي په کور کې تداوی نه کیږي باید دا انسان چیرې ولاړ شي
مننه پښتون صاحب پښتنه مو اتمن یادداشت کړی وی ډاکټر صاحب ستومان بلوریدون کې د مهرباني سو کول کوم زموږ تماس نیولای
خاکسار یم لپکیا
خاکسار صاحب خبرونه ته راغلاسته پښتنه لري مهرباني
نو ډاکټر صاحب محترم نو دا پښتنه وایي کولای شي دا یې ناشنا شي په اړه په دالیرو پرتو سیمو کې کوڅوک ماشومان ته ناشنا شي اخته شي بیا دلته یو قسم وطني ورځي ورته جوش کوي سرسر لګونه هغه کې یا سرسر ورته ور کوي یا مثلا مستی ورځي ورته ور کوي یا مثلا سنځلې ورته ور کوي یا پښتو کې تر کوي دا په دې اړه څه یې نظر لري
مننه کور ودان خاکسار صاحب بل اوریدونکو هم دې څوک او لکم زم تماس نیولای
اجر ذات مننه کوم نور سه محترم تاسو ته سلام او د زادر ټولو کډر مون اوریدونکو ته په خاص توګه تخنیکی همکار تختر محمد خادم مدلمن دولت واشیر ولسوالۍ څخه
خادم صاحب خبرونه ته خره غلاس څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب خاکسار د داخله ناروغي متخصص ډاکټر څخه استو مان صاحب
مننه کوم په خاص
توګه بله مهرباني
په خاص توګه یو سلام د تم وړاندې کوم شغل ډاکټر صاحب ته پوښتنه مې ده چې دغه ناروغي باندې کوم تاسو غیر یو په دې باور نه چې په اکثره سمو کې به دوی به خپې پیژنې نه نه چې دا څه ډول ناروغي ده یو پوښتنه ده چې چیرې په همدې ناروغي باندې تاسو باندې بس کوي چې څو قربان اخته سي د دې لپاره هغه کوم خواړه چې باید ونه وای نه خو دغه خبرې زو کې هغه د دوی سره دغه ناروغي سره پټکر کی او بل پوښتنه ده چې د دې دغه ناروغي چې کله څو قربان اخته کیږي ډیر شمیر به ماشومان باندې اخته کیږي او که د پخو مرکز
من نه کور ودان څو شی بل پر ټلیفون نه مکوي ډاکټر صاحب استومان زنی پښتنه یاداش سوي دي هغه به جواب کړي ډاکټر صاحب مهرباني له هر شي تاسو پیلوي مهرباني
زموږ تاسو هم هغه پښتنه یو کچې په امر پښتنه دا وویل چې د ملاریا د میا شری هغه په مراد علائم چې د ملاریا میا شور کوي او کوم اراز علائم چې د ګانکی میا شور کوي دا د سدیر په بعضو وختو کې د تشخیص او د ډاکټرانو د فار یو څو سرنه خبر دی ویل ما د معاینات چې مثلا په شفخانه کې کیږي هغه د پی سی آر او یا نور معاینات چې دی تشخیص کولای شي دا ملاریا او یا هم کوم څه د توسو د لابراتوار او لابراتوار معاینات باندې مشکل نه دی هغه په شفخانه کې کیږي ساده خبره ده دوم هغه چې چې په کچېرې کوم کس په دې باندې اخته کیږي او په کور کې تا ویني نو بلې کچېرې د سیمې چې مثلا کوم نفر سردردي دملا درد او یا استفراقات یا سرات و تبایی دکی یک تبایی شدیده بی دیتا دا دیادو که ماتوین که ناروغی هستش و دی خاطر چی در دیرم شدید درد داری رو با دیل و دمالاریا میاشای نظر دا دیانتی میاشتا یا صد دادی چی دیدی تبا بر با دوم رضیاتی بی چی حتی خرد دیسی فکر کنید از ما عدو که ماتی یکی فکر کنید نو دا فرق دا دی چی ساده دی چی ارکوارتی کولیش چی و پیشی چی دا از کوم نشچریم د ملاریا او کیا د بل ها که څنګه مثلا په کور کې تداوی کیږي یا د تب او یا سردردي ملاتړ د استفراقات او یا هم کوم خلیجو ته پیدا کیږي مثلا تحلیل لار خلیجو پیدا کیږي ویل کیږي او یا هم په د مواد راځي سره یو راځي دغه خبره د شفقانی ته مراجعه وکړي او د ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي او د ډاکټر صاحب په خدمت کې کړي راځو ته پکتیا نه چې کومور په خپل پریو چې څوک نه سنا سوي دی او یې سلامات ته پیدا شي کوم خاله ورته ورته او ښه خبره ده چې ما یې ترته ورکړم شي ساده خبره ده چې دوی هغه جوشکري وګ ډیر استفاده کوي خام وي استفاده نه کوي دوهم دا هغه وارس پر په هر ځای کې ډیر پیدا کیږي د وارس نه استفاده کوي نو ښه خبره ده چې هر څه پر چې کیږي دوی دات ما یې ډیر استفاده کوي دا هغه جوشکري وګ او یې هم وارس وي دا خبره دې په اشاره کې ډېره ګټه لري په ګرمې کې ډېره ګټه لري دوی ته استفاده کوي څه خبره دي دوه مختلف معلومات لري من دا وکړم چې ماشمن او کاهلان دا د سیمه شوه چې کېدای شي چې واره هم پر اخته شي او غټان هم پر اخته شي ولی په ماشمن کې هغه ماشمن چې مثلا سوی تغذیه او یا هم نور د سیمه روغي ولري چې مثلا سرطان وي او يا هم په خوارزاکي باندې اختشي وي نو پوګو کې چانس د مرګو مير زیات دي نظر دي چې هغه که سالم وي کوم څه چې په مرګ باندې اختشي وي نو هغه کسان چې خوارزاکي او يا هم په نور داسې کرونیک امراض باندې اختوي او کله چې دا نه هم چې او په دې ناروغي باندې اخته کیږي نو دا به زړه تر زړه شفافیت او یا صحي مرکز ته تماس ونیشي او هلته ورشي مشوره وکړي دا فرق نه کوي چې دا کوچنی دی او که غټ دی نو دا میاشي هر څوک چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي کوم فرق نشته پدې
بله ډاکټر صاحب استومان کور ودان مننه د چې ورستای نورو او ردون کتب هم وار وار کړو خو کراش دغه د کلورا یا نسناستي ناروغي چې مخکي یو د آزاد رادیو اوریدونکو خاکسار هم دغه موضوع را برسېره کړل په د ورستو کې په زلزله ځپلو سیمو کې د خوست او پکتیکا دغه ناروغي د خبرېدو ډېرې پیښې هلته لیدل شوې دي دغه راز افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره خپل خلک څه کولای شي
هغه نه ساهو کې مثلا هیڅ سوسی هم موجود نه وي یا پاک یو موجود نه وي یا پاک خواړه موجود نه وي نو دا ناروغي د درګه مرامسته کیږي او پیدا کیږي زموږ هم مثلا پر دې باندې اخته کیږي خو خبره دا دی ساده خبره چې ټول کولای شي د استفاده کې هغه وګو یا چې دا کوهینه او یا په یالو کې راځي دغه نه ډډه وکړي اطفال باید دې ته وهڅي چې په کوم وګو چې دن شوي دي یا ولاړ دي او یا هم وګو چې مثلا په یالو او یا په کلی باندې کې موږ تاسو ته کاریز یا دن شوي وګو دي دغه نه استفاده کړي فقط وکولی شي هغه وګو چې دوی استفاده کړي هغه جوش کې حرارت ورته کوي چې جوش وي دغه نه کولی شي استفاده وکړي او دی ان شاء الله چې په تاسو باندې په دې باندې نه خپګی یګا نه یل چې په کولرا کې دی هغه د حفظ صحت چې خلک نه مراته یا صحیح وبو یا صحیح خواړه چې هغه مثلا څو ورځې په تیری شي په خورو باندې نو رس په پروتو سیمه کې د برق سہولتونه نشته البته یخچال او یا ګاز یا شون چې غذا سالم او صحي هغه نشته نو هغه ځان یا هغه خواړه چې مثلا ډیر وخت لپاره پاتې کیږي یا هغه وو چې مثلا مرته یې شي په بوش په کوم لوخي کې ان تاسو او یو په نور داسې چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه نه استفاده زما مشوره د خلکو دا دی چې د نو کولی شي د په دې ناروغي اخته نشي هغه خواړه او یا هغه وو چې دوی خوري هغه په داسې یو پاک وي لوخي او یا هم او به جوش کړی وي نو د خلاري هم دا دی چې وو او خواړه دوی تازه په تازه باندې وخورل شي او یا هم پاخه شي مخه خبره ده
بله ډاکټر صاحب بصیر ستومان کور ودان بله قدر منو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر ستومان هم زموږ میل مده کولای شي چې پر هغه موضوعاتو سربیره چې تر اوسه پورې مو پری خبري کړې دي د دنګي تبه کولورا یا نسناس ناروغي پر دې سربیره د غراس ک زین نور پښتنې هم تاسو لري نو کولای شي چې تماس ونیسي او خپل پښتنې مو مطرح کړي لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه دا برخه مو هم د ناروغي ته ځانګړې شوی او د خبرونه په دوهمه برخه کې هم ورډ چې په افغانستان کې روغتیایی روان وضعیت وڅېړو په تیر بیا لدی اړخه چې اوس چې په افغانستان طالبان بیا واکمن شوی دی افغانستان سره د نړیوالو ډیری مرستې بندي شوی دی او د دغه مرستو بندي دا د افغانستان په سکتور په روغتیایی سکتور باندې هم ناوړه اغیز کړی دی ډیرو سیمو کې کلینیکونه بند شوي روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او روغتیایي خدمتونو څخه ډیر خلک بې برخې شوي دي روغتیایي چارواکي هم د دغه ستونزو ملامتي تر ډیره د نړیوالو په باندې اچوي چې وایي چې مرستې بندي کړې دي او په تیر بیا د طالبانو چارواکي وایي چې دغه روان بشري وضعیت سیاسي کړی دی هڅه کوي چې د افغانستان د روغتیا وزارت له یو مسؤل سره هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبري وکړو او راته وایي چې تر اوس په افغانستان کې روغتیایي څه ډول وضعیت حاکم دی، دوی څه امکانات لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ دغه راز به له تاسو هم واورو چې آیا هغه خدمتونه چې په تیرو شلو کلونو کې یا وروستیو کلونو کې د روغتیا په برخه کې تاسو ترلاسه کول، آیا په هغه کې اوس کوم کمی محسوسیږي له ستونزو سره مخامخ وي، او که له ستونزو سره مخامخ وي د روغتیا په برخه کې هغه څه ډول ستونزې دي؟ ډاکټر صاحب ستومان د تاسو نظر به واورو، اوس تاسو دغه روغتیایي وضعیت په ټوله کې څه ډول ارزوي؟ هغه ناروغان چې تاسو ته درځي، آیا د هغوی کافي درملنه کیدای شي، یا هغه درمل چې دوی ورته اړتیا لري او تاسو یې نسخه کې ورته لیکئ، آیا هغه درمل پیدا کیږي په افغانستان کې او کیفیت یې ښه دی که نه دی؟
پدې وختونو کې د وزارت شاتامي ټول خدمات په خصوصا په کابل کې بالکل ښه دي، ان شاء الله رسیدي کې ټول مریضان ته کیږي، خصوصا په شفاخانو او یا هغه بسترونو چې اوس موجود دي او یا هم اوس لري کې موجود دي. د خبرې کوم خاص مشکل کې نه لیدل کیږي، ولې په لارو پروتو سیمه کې باید مشکلات شاید موجود وي. هغه هم وزارت شاتامي کوشش کوي چې هغه مشکلات زړه زړه حل کړي، ولې هغه کوم کومه چې مخکې کېدل سازمان سیهي کول هغه شاید اوس یو څه د خان سره مخامخ دي، ولې دا وزارت شاتام په دې کوشش کوي چې هغه کوم مشکلات رامنځته شوي دي هغه له منځه یوسي او ترسیدګي وشي. خو بیا هم هغه مرستې چې کېږي او یا هم کوم هغه چې کېدل هغه اوس کم شوي دي، ولې وزارت شاتام په خپل وار سره کوشش کوي او په دې هڅه کې دي چې هغه کوم مشکلات چې دي هغه حل کړي شي، ولې دومره ډېر نه دي چې هغه قابل دي چې موږ مشکلات
افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، بانکي ځینې بندیزونه لګول شوي دي، درمل هم ټول تقریبا له نورو هیوادونو هیواد ته واردېدل، آیا د درملو په برخه کې کوم د کمی احساس کیږي تاسو؟
په وزارت شاتامي یو کمیسیون جوړ کړی دی چې هغه به کنټرول کوي د هغو دواونه چې مثلا مخکې واردېږي، دغه په خاطر باندې چې د دوی کیفیت ارزیابي کړي، شاید د دوی کیفیت څومره دی، دا یو نیک کار دی او دوی باندې عملا کار روان دی چې دوی دغه چې کوي یو کمیسیون تشکیل شوی دی. هغه ټول دواوې چې اوس د پاکستان او یا له نورو هیوادونو نه افغانستان ته واردېږي هغه باندې چک او کنټرول دی، چې دا چک شي چې د هغه دواګانې او یا هغه درمل چې افغانستان ته واردېږي به په یو ښه کیفیت باندې وارد شي. ولې خاص کوم داسې مشکل نشته چې موږ د دواو یا د فارم سره مخامخ د کمپیوټر سره مخامخ شي، نه دواو درمل شته. ولې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی، په هغه کمیسیون باندې کار روان دی چې دوی هغه دواوې یا هغه کمپنیانې چې مثلا دواوې واردېږي افغانستان ته په یو ښه کیفیت او په ښه کوالټي سره باید واردېږي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې البته په لومړۍ برخه کې مو را سره ګډون وکړ. کور ودان،
شکر.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعین او اعلان کړی
اوس چې د سونه وخت زه خوندي ته نه متلی او خوندي نه په کور کې پاتې ما په جوړ خفغان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خوندي په مخ کې روسه لاس دقیق تیر نه سوچ طالبان خبر سره له مو باندې هوایی فایر وکړ.
د زمري په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو له یوې کلنې کلیزې سره برابره ده. د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې پیل شوې دي. د ازادي په دې مناسب اړه د ازادي راډیو خبری پوښښ ته تعقیبوي. سبا هم د ټوله ورځ ځانګړې خپرونې لرو. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو وویل، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به تر ډیره د افغانستان پروان وضعیت، پروان روغتیایي وضعیت خبري وکړو. البته د طالبانو د تر واکمنی لاندې چې د روغتیا په برخه کې اوس کوم امکانات په افغانستان کې موجود دي او څه ډول ستونزې را برسېر شوې دي په تیر بیا د نړیوالو د مرستو له بندې دوسره که تاسو پښتنې لري هم کولای شي چې په دې برخه کې را سره ګډون وکړي. موږ هڅه کوو چې د روغتیا د وزارت له یو مسؤل سره هم تماس ونیسو او د خبرونې ته راوبولو. خو یو ځل بیا هم د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم: 00420221201. دا مو د واتساپ شمیره ده. بل شمیره ده 00420221201. رادیو ټکی ازادي مو هم د سکایپ آدرس ده. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر هم را سره یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خراغ لست.
مننه، خوشاله اوسئ. د تاسو او ستاسو درنو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته ووایي چې ستاسو دغه د خوړو او د درملو ملي ادارې عمومي د ملي ادارې دنده څه ده؟
دا چې لنوم څخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطحه باندې یو سرتاسري لویه اداره ده چې دنده لري تر څو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت داډمن کړي او همدارنګ هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستانډردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوځي تر څو دلته کیفیت داډمن شي. همدارنګ د دغو برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لنډمهاله دي که هغه ستراتیژیک دي، پالیسیانې جوړول دي، د قوانینو تطبیق ده، او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي. په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د یوې ټولنې لپاره، لکه هغه خواړه دي، درمل دي، طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سینګار وسایل او سامان دي. د دوغو څلورو قسمو موادو یا مواردو د کیفیت تضمین ده او همدارنګ د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دوی کنټرول ده.
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلاً قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد دو چې کیفیت ښه نه دی. له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته واردیږي. تر اوسه پورې له هغه وخته چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده، تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړي دي؟ موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته چې له وخته تیر شوي وي.
مننه. یو خو د تیر وخت خبره ده، دښتیا هم څه په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او موږ ته داسې یوه اداره په میراث را پاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا داسې د دې برخې لپاره جوړ شوي کوم مقررې او قوانین چې دي هغه نه دي تطبیق شوي، نو له امله یې دلته قاچاق ته زمینه ډېره برابره وه، مشکلات ډېر زیات وو. حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډېر کوښښ وکړو تر څو پورې شته قوانین پالیسیانې هغه موږ پلي کړو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولای شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیوله. دلته به مخکې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنا نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل. قاچاق دا معنا چې هغه قوانین او هغه پالیسیانې چې د دغې ادارې وي هغه نه تطبیقېدې. هر څوک به ته یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل و که خوراکي توکي و دا به خریداري کول او که به لس کنټینر و دیو کنټینر به محصول ورکاو، نه به نور دغسې د فساد او د رشوت په زور باندې راتیرول او هیواد ته به راوړل. دلته د دې کیفیت نه چک کېدی او دغو خلکو به چا جواز درلود چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به نه درلودل. نو موږ اول قدم کې دا کار وکړ چې پوری فرمې مو لازمي کړې. پوری فرمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دې پرفورمې په اساس کولای شي چې واردات تر سره کړي. په دغه پرفورمې کې د دغه درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنی دا هر څه واضح شوی، او د دې پرفورمې په اساس موږ کولای شو چې د اصل او جال مخه هم ونیسو، او د دې تر څنګ د کمپنی انوایس او دا ځینې نور اسناد هغه ډېر لازمي دي، هغه مو لازمي کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زه ویلی سم چې پنځه نوي فیصد قاچاق اوس کنټرول ده.
مننه ډاکټر صاحب. اری عمر اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي او اوریدونکو به راوخلو. بلې څوک علیکم زموږ تماس نه ولای.
سلام علیکم ورزغلا مسخر کوچای نو ګر نه تاسو سره تماس کیم.
خبرونه ته خره غلاست ډاکټر صاحب باری عمر زموږ اوس میل مده چپختن لري.
ډاکټر صاحب سلامونه کوم او پس سلام نه دغه پختنه تر نرمه چې وروره دا د کیفیت درمل افغانستان ته واردېږي، دا هر چا ته معلومه ده چې وروره دا هیڅ پایده مریضانو ته نه کوي، نه مریضانو ته پایده لري. او بل څه دا غوړه کې د کیفیت غوړي راوړېږي، دا د څېر کم دي چې یا چې د خولي خبرو مې دي چې کدي ماشینونو شای لري، دا د کیفیت سامانو د څېر کم معلومات کوي. دا پختنه لدنه لرمه
مننه کور ودان پختنه مو یاداش سوله. یو بل اوریدونکو هم دی ډاکټر صاحب عمر تاسو دغه پختنه د سره یاداش کی. بلې ازادي رادیو اوري تاسو غ خبريږي غلمغل ډیر زیات دی خو خپل ځن راو پیژنې او لکم زم تماس نیولای.
مالک اکبر مې پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار یم. او تیر حکومت کې مو اوس حکومت کې دوه وخت دغه هلانونه کوي چې موږ دا وره چې کیفیت صحیح
بله
او تاریخ شته نه یي تر اوسه پورې دا شی موږ نه د عملی نه لیدلای
بله
چې هغه دا وګانې چې تاریخي تیر یو دی د بینه یي او یا هغه مهمه هغه دا دوا د کیفیت صحیح. ګوره زموږ مریضان پاکستان ته ځي، پاکستان په یو نقشه باندې هغه مریض کیږي، او په افغانستان کې چې لاس نقشه وږي شل نقشه وغلی وی جوړیږي نه. او بل په افغانستان کې یو ډیر هغه بل چې ډیر دوا ورکي دومره دوا ورته پاند کی چې هغه مریض ایران پاتې شي واشم نه ورته رسیږي. او بل ډیر دا خبره ده چې هغه ډاکټر خپل مشخص نقشه کې شي لیکي نشانی په بل دوا خانه کې پیدا کیږي نه. دوی ته وایم چې تاسو که د ډاکټران یې او که دغه دوا خانه خو تاسو په ولس باندې ډاکټران یې، تاسو د ولس لپاره دوا خانه جوړه کړې ده، ولې غلطي کوي؟ ګوره جهانیان چې مملکتونه دي د افغانستان سره ګوره بشري مرستې کوي، حکومتونه کوي، پیسې وړي. زمونږ خپل افغانان که په دولت کې که د باندې توجه نه کوي د ولس سره حق تلفي کوي.
مننه کور ودان پښتنې مو ډېرې مطرح شوې دي، ډېرې پښتنې مو وکړلې، پښتنې ټولې یاداش سولې، مهمې پښتنې هم دي. کور ودان یو بل اوریدونکی هم دی، څوک او لکم زموږ تماس نیولی دی. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده، تخنیکي همکار وایي چې بل اوریدونکی نشته. ډاکټر صاحب باری عمر تاسو پښتنې یاداش کړې مهرباني.
مننه. زه د دوه ورونو سلامونه علیکم سلام وایم. د کوچی صاحب او د مدني صاحب تقریبا د کوچی صاحب د پښتني یو جز او د مدني صاحب ټول پښتني تقریبا سره نسبتا یو شانوي. ګوره موږ د درملو د کیفیت په برخه کې الحمدلله تر دې دمه ډېر څه کړی دي. اوله خبره تر ټولو مهمه دا ده اوس افغانستان ته په ګمرکاتو چې څومره درمل راځي دا یو هم بغیر نمونهګیري بغیر له ټیسټ څخه بازار ته نه عرضه کیږي. موږ تقریبا په ډېر کم وخت کې 1290 قلمه درمل په لابراتوار کې تجزیه کړي. کچې ته دا موږ د جمهوریت لو وخت سره مقایسه کوو کې دای چې په هغه وخت کې ډېر کم وي. او همدارنګ په دغه درملو کې 190 قلمه داتې درمل راغلي چې دغه نتیجه منفي و، او دغه منفي د وایانه موږ هدر کوو چې د پزرګونو کارتنه کوي. دغه 1595 قلمه نور مسترد شوی دي چې په دې کې به نور مشکلات وي، یا به بیش نمبر د ختیل نمبر سره فرق کاو، یا کوم لیبل به چې په لګیدلې او هغه شی به کې موجود نو، یعنی مختلفو غلطونو لوجنه هغه موږ مسترد کړی دی.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب عمر دا مو په یو وخت کې دغه کنټرول کړی دی که په یو اوږده موده کې؟
د اسلامي امارت لراسک ته خوروسته دغه ادارې ته کوم رسمي شخص نو معرفي شوی. تلور میاست کیږي چې دغه ادارې ته معرفي شوم. موګه ډېر لا سره وړنې سلرو دا تقریبا د دوه تلورو میاست په موده کې دغه کارونه تر سره شوی دي.
ډېر ښه. زما پوښتنه دا ده چې کله تاسو دغه د درملو د بې کیفیت درملو مخاوني ولا اغه چا چې وارد کړی او اغه ته مو سیګنال ورک او نور مو هم خبر کړ چې تاسو دغه سی بې کیفیت درمل واردوي نو موږ مخه ونیسو چې هغه په راتلونکي بیا را وارد نکړي.
په دې اړه باندې موږ له دوی سره بار بار ناستې کړې دي، بلکې د مطبوعاتو له لارې موږ خبر خپور کړی دی، د ملي تلویزیون له لارې، ټولو تلویزیون، بس نورې رادیوګانې، حتی بی بی سي رادیو سره ما مرکې کړې دي، دا خبره مو ته کړې. موږ دلته د هماهنګي په نوم باندې یو کمیټه جوړه کړې ده، هغه تولیدونکي کمپنۍ چې په داخل د افغانستان کې درمل تولیدوي او هغه اتحادیې چې د هغوی سره مختلف شرکتونه دي او له هېواده بهر له نورو هېوادونو څخه دلته درمل راوړي، هغوی ټولو ته دغه اطلاع ورکول شوې ده، بلکې هغوی په دې کې توانې شوي هم دي چې موږ د هغوی درمل نیولې دي. او دغسې د کیفیت د کنټرول په موخه موږ تر دې دمه پورې تقریبا څه باندې 193 ټنه درمل چې هغه یا به تاریخ تیر وو او یا به نتیجه منفي وو، دا موږ سپوزولې له منځه مو وړي د کابل د شاروالۍ په مرسته. او 200 ټنه په شاوخوا کې اوس نور درمل هغه هدر ته آماده دي، دا هم کم کیفیت درمل وو او موږ نیولې دي او دا اوس هدر کې. دغسې دې ته ورته غذایي مواد، نو دغه پروسه روانه ده. اساسي خبره دلته دا ده چې موږ ته کومه اداره په میراث پاتې ده، دا اداره له صفر سره ضرب وه. اوس موږ کوښښ کوو چې ورځ تر بلې ترقې په حالت کې، ورځ تر بلې موږ کوښښ کوو چې دغه اداره معیاري شي او هغه جهاني سټنډرډونه چې باید په دغه برخه کې هغه عملي شي، هغو ته لارې اسانه کوو او هغه عملي کوو. راځم د کوچي صاحب دویمه پوښتنه د غوړیو په برخه کې وه. موږ د غوړیو لپاره، بلکې د غذایي موادو لپاره، په کابل کې لابراتوار لرو، په ننګرهار کې او په هرات کې مزار کې لابراتوار لرو. او اوس مو په نوي پلان کې دا ده چې ان شاء الله د دوه میاشتو په دوران کې به دننه موږ کوښښ وکړو چې په اتو نورو هغو ولایتو کې چې هلته ګمرکات شتون لري د غذایي موادو اته لابراتوارونه به موږ ان شاء الله فعال کړو. موږ دا ټول غذایي مواد چې راځي افغانستان ته راوارديږي، هغه تجزیه کوو، هغه کتل کیږي، که چیرته کیفیت سم وو بازار ته د خروجي اجازه ورکول کیږي، که ناسم هغه ضبط کیږي. ښه مثال دا ده چې موږ په دې لنډو ورځو کې تقریبا 1.5 ټنه هغه غوړي چې هغه له پاکستان څخه راوارد شوي وو د تجار په لاس باندې، او د لابراتوار نتیجه موږ دا راغله چې په دې کې پر اکساید تقریبا 8.5 ګرامه پر 1 لیټر باندې وو. پر اکساید هغه مواد دي چې دا باید په نارمل شکل لسو نه زیات نه وي په 1 لیټر کې، خو زیاتوالی دا په نښه کوي چې دا سرطانی امراض ترې پیدا کیږي، ملګننسي چې هغه خبیثه سرطان ورته وایي دغه باعث ګرځي. دا وړي موږ ضبط کړل او فیصله مو داسوله چې د دې لپاره دغه تاجر متضرر نه شي. تقریبا د 15 لک ډالرو په شاوخوا کې غوړي وو، دا بیرته موږ هیئت ورته وټاکل. دغه نن د موږ هیئت للی ده، دا غوړي به په تورخم باندې اړي تر څو تاجر په دې باندې پوه شي او نورو تاجرانو ته هم پند او عبرت چې دغه غوړي بیا څوک را نه وړي. نو دغه اطلاع موږ د رادیو له لارې نورو تاجرانو ته هم رسو چې ګورې تاسو کوښښ کوئ افغانستان ته به داسې غذایي توکي، داسې درمل نه واردوئ چې سبا تاسو هم پکې تاوانیان وئ، او که خدای مکړه دغه درمل په بازار کې وپلورل شي یا دغه غوړي یا د غذایي توکي مارکیټونو ته ورسیږي، دا د دې ولس روغتیا چې کومه زیانمنوي دا په دنیا او آخرت کې به تاسو بیا د پښتنې ځواب ویونکي وئ او تاسو ورته ماخذه کیږئ. د مدني صاحب څو موضوعات نورو ته اشاره وکړه چې ډاکټران ډېر دوا ورکوي، دا موضوع موږ سره تړلې نه ده، د عام روغتیا وزارت پورې مربوطه موضوع ده. پاتې چې شفري نسخې د شفري نسخو په حق باندې هم موږ ډېر کوښښ کړی ده او دغه پیغام مو تر ډېره حده پورې خپور کړی او رسولی مو، دا اوس هم کوښښ لرو کېدی چې په راتلونکي څو ورځو کې زه یو مطبوعاتي کنفرانس لرم، دا به ښه پکې واضح کړو چې شفري نسخې هیڅ ډاکټر نه لیکلی دي. موږ کوښښ دا ده چې نسخې باید ټولې کمپیوټري شي، په کمپیوټر باندې ولیکل شي تر څو هغه هم فهموي او هر درملتون ور باندې پوه شي. نو کوښښ زموږ روان ده تر څو پورې دغه برخه معیاري کو او هغه معیار ته ورسو تر څو د خلکو ژوند چې له خطر سره مخ ده هغه وژغورل شي.
بله کور ودان، یو بل موضوع مطرح کړی و چې قصه هم تاسو ویل چې دا تاسو سره ارتباط نه لري، خو د یو ډول نظر وای چې پاکستان ته ډیر ناروغان چې زی هلته زری درملنه کیږي، خو په افغانستان کې تقریبا ډیر نسخې ورکول کیږي او دوا هم تاثیر نه کوي. په هر صورت پر دا موضوع ده چې اوس د تاسو له ادارې سره تړلې نه ده. ډاکټر صاحب باری عمر، ما د خبرونه په پیل کې هم ویل تاسو اوس تقریبا 2 میاشتې کېږي چې دغه د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی وي، لږه مخکې مو هم مهمه دنده درلودله د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل ولی. راته وای چې موږ ډیر راپورونه درلودل چې افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندیدو سره خصوصي سکتور هم تر روغتیایي سکتور هم ډیر اغیزمن شوی دی، که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپل مرستو دوام ورکړی، ډیر کلینیکونه فعال ساتلی دي، قابلګانو ته تنخواه ورکول کیږي یا هغه ډاکټرانو ته پټوله کې، خو په مجموع کې راته وایي چې اوس وضعیت پخوا د نویو څو میاشتو په پرتله ښه دی.
دا موضوع خو د عام روغتیا وزارت سره تړلی موضوع ده، خو څه معلومات زه لرم په مجموع کې له اول ورځو څخه، یعنی له لس میاشتې مخکې اته میاشتې مخکې چې کوم وضعیت و او اوس کوم وضعیت ته، دا فرق دی. روغتونونو کې اوس وضعیت ښه ده. د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا ډېر تخصصي شفاخانې سلسلي واخیستې چې د هغه پر اکمال سور سلیپ کوي، او دغسې د صحتمندۍ پروژې بېرته احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک لوري، اگر که نړیوال بانک دی کې ډېر رول اوس نه لري، تر اوسه پورې مستقیمه د افغانستان سره کار نه ده شروع کړی، خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره فنډ ورکوي. نو هغه شته ستونزې چې مخکې وې هغه اوس کمې شوې دي. خو په مجموع کې داسې باید ووایو، هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره له نن څخه یو کال مخکې د تیرو شلو کلونو په دوران کې مرستې کولې او یو سیاسي تغییر سره دوی خپلې مرستې د روغتیا په برخه کې بندې کړې وې درولې، دا یقینا یو قسم حیرت انګیز سوال سړي ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولی شو؟ نو ولې دې ولس، ولې دې مریض او ناروغ، ولې دې او مور او ماشوم دې سیاسي اجنډا قرباني شي؟ ځکه شل کاله دوی خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون کوم هدف خدمات ترسره کوو، او د افغانستان داخلي سیستم که د هغه وزارت مالیه سیستم او که هغه د عام روغتیا د وزارت سیستم و، دا ټول په خارجي مرستو پورې تړلی ساتلی وو. یعنې که چېرته خارجي مرستې وې نو کارونه به مخته روان وو، او که به نه وې هر څه به خرابېدل. نو اسلامي امارت ته هم دا هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تیر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلی وو، او د امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې.
ډاکټر صاحب بری عمر، دغه خبره چې تاسو وکړه، دغه خبره چې تاسو وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې دغه جمهوری نظام کې ولې تر ډیره په مرستندوی محسسو باندې په تیره بیا له مالی پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلی وي، ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سنبالې دي؟
اساسی خبره دا ده چې تیر نظام کې د تیر نظام څخه کوم چارواکي او افغاني چارواکي هغوی صلاحیت او اختیار د دې کار نه درلودو. دا د امریکا او د دوی د متحدینو یوه پالیسي وه، دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا شي، او نه یې غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولی شي چې خپلې ستونزې خپله حل کړي، او همدارنګه په خپلو منابعو څخه استفاده وکړي او خپل منابع په کار باندې واچوي. نو ځکه هم دا ټول سیستمونه نه تنها د عامې روغتیا وزارت ساتي، وګورئ نور وزارتونه دي، داسې د موږ اداره ده، دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړې ادارې وې، ولاړ وزارتونه وو. دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجیانو دلته په افغانستان کې دوی ښکېل ول، دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو، او دلته دوی شتون درلود. دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مختبو چې نه لکه په انسانانو کې مثال ورکړو، لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي، یعنی مړ هم نه شي ورته ویل ژوندی هم نه شي، داسې یو حالت کې ساتلی.
ډاکټر صاحب،
او نه یې غوښتل چې پرمختګ وکړي.
تاسو فکر، یعنی ستاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده؟ کرا شو دې خبره ته اوس چې تاسو وایي چې تر ډیره دغه مرستې نړیوالو باندې کړې وي، دې ته سیاسي رنګ ورکړی دی، یعنی فکر نه کوي چې له دوی سره به دغه اندېښنه هم وي چې که چیرې دغه مرستې کېږي ممکن د نورو اهدافو لپاره چارواکي ترې استفاده وکړي؟ ګورئ،
تاسو ګورئ، په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري؟ ایا دلته خپل منځي جنگونه ست نه ست؟ ډیر په کم تعداد سره خلک ووي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي، چې هغه هم له نشت سره برابر دي، او د هغو هم کرا ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هیوادونو څخه څومره پیسې ورته دي او څنګه سیستم ده. نو خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده، که دلته معارف ده، که دلته صحت ده، که دلته کومه بله اداره یې، هر اداره چې دلته اقتصاد ده، دا دغه افغانانو لپاره ده. که چېرته دغه نظام قوي وي، د پرمختګ په حال کې وي، نو افغانان به ورسره د پرمختګ په حال کې وي. یعنې دلته کوم پنډونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره، د افغانانو د پرمختګ لپاره، په کار اچول کېږي. تاسو وګورئ په دې لنډ وخت کې اسلامي عمارت وکولی شوی چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچوي. د تېر نظام سره ډېر امکانات او سره ډېر تخنیکی وسایل هم په دې نه توانېدلي چې دا کارونه ترسره کړي، خو اسلامي عمارت په دې باندې په کم وخت کې او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې وتوانېدل چې دا کارونه ترسره کړي. یعنې دا د څه لپاره وو؟ دا د افغانانو لپاره وو. نو کوم پنډونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کېږي، ځکه دا نظام کې اداري فساد نشته او دلته شفافیت ته دلته حسابدهي ته دغه نظام ژمن نظام ده او د نظام چارواکي ژمن چارواکي دي.
مننه ډاکټر صاحب. باری عمر څو دقیقې وخت لرو او اوریدونکو ټلیفونونه کوي، بلې څوک او له کوم ځای تماس نیولی؟ ازادي راډیو ده، مهرباني.
نوری صاحب تاسو سلام وایم، او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کین لغمان نه.
همدرد صاحب خبرونه ته خره لاس سپختنه لري، مهرباني.
خو دغه پختنه ده له ورور نه په اوس وخت کې څومره معیاري تشخیص وسایل لري د موږ ملکانه معیاري تشخیص کوي چې مطلب له څنګه چې نورې نړۍ کې وسایل وجود لري. آیا افغانستان کې هم پرمختللي وسایل چې لکه یو خوراکي توکي یا غټ یو دوایی په باندې مطلب نه نه دوا غیر معیاري کیفیت نه لري او له پاسه تاریخ نه لري؟ یا افغانستان دومره وسایل لري پرمختللي
نه 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 هم در سب کور ودان. ډاکټر صاحب باری عمر پختنه در سره یاداش که د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافی وسایل امکانات لري چې هغه خوراکي توکي چې مسؤون نه دي ډاډمن نه دي په څه ډول کولای شي چې دا په نخښه کوي او د غرض درمل هم بل اوریدونکي دی څوک او له کوم ځای تماس نیولی؟
مننه نوري صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو.
وعلیکم السلام. نبی
ولا زبلای دا شیبه د ایران شیراز خبرې کوم.
زبلای صاحب که زانم معرفینه کی اوریدم چې تاغه اوری او تپی جن چې څوکیه مېره باندې پختنه مترک.
زه په هیڅ وخت مکم د ډاکټر صاحب محترم داسې یو جدي پښتنه زه څو ځلې له جدي مشکل سره مخامخ شوم د دوا په یعنی د تبرکولوز ګولې سیدې کومه دوا سي د غيواز یو یوازې په شپخانو کې ورکوي اول ته پیدا کیږي بل زاینه پیدا کیږي. خو که هغه تبرکولوز ګولې کچرته د مریض تمام سي کې مثلا اته میاسي خوللي هغه اته میاسي ټولي په بوله او هوکیږي کوي ورس کزا سي هم مشکل دا د کلسي د الته شپخاني ته مراجعه کوو الته مثلا شاجو شپخانه زدر ته د اومده سي نوري نوري هم نو الته د هغه د ګولې نشټونی نو بیا که شغه دوا کزا سي نو ټول هغه اته میاسي سي دوا خوللي دغه ټول لبین دي. نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي او دا یو ډیر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل چوم رژمن پاتسوی د مخکنی اداره کې دا مشکل ووسم وجود لري؟
مننه کور ودان زابل صاحب. کور ودان بلې قدر من اوردون کو د سوشي بول لپاره البته ټلیفون نه مکوي وخت ډیر کم لرو نور ساسو ټلیفون نه شو اخیستلای. خو هغه پښتنه چې مدرسه وی دی په دې پښتنو باندې به ډاکټر صاحب باری عمر رڼا واچوي. ډاکټر صاحب مهرباني د لکم زی پیلوي تاسو پورې اړه لري، مهرباني.
مننه همدر صاحب د پښتنې په جواب کې به وایم چې موږ د درملو د ارزونې لپاره یا د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطح یو لابراتوار لرو چې هغه په کابل کې ده. د اسلامي امارت له راتګ سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو له لورې موږ ته وسایل خریداري شوي دي چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او دې ته ورته ځینې نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو لحاظ په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو او کولای شو چې په دې باندې اکثره درمل موږ چیک کړای شو او د دې نتیجه لاسته راوړو. دغه د خوراکي موادو لپاره ما مخکې یادونه وکړه چې 3 لابراتوارونه لرو او اوس د موږ نوی پلان دا ده چې موږ 4 د درملو لپاره 9 لابراتوارونه او د جزایي توکو لپاره 8 لابراتوارونه باید فعال کړو چې دا معیاري لابراتوارونه او هیڅ درمل او هیڅ جزایي توکي کاغذ دلته تولیدیږي او کله بهر راځي تر هغه پورې چې په دغه لابراتوارونو کې نوي کتل شوی په غوته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کیږي. زابلی صاحب
عمر، ډاکټر صاحب عمر مخله دي چې هغه پوښتنه جواب کړي. تاسو کافی فنی پرسونل یا متخصص پرسونل هم لري؟
مخسره پرسونل سره اول خبر خدا ده چې مخکې په دغه لابراتوار کې کوم پرسونل کار کا اوس هم ما خلک دي دغه ته پښمار به تغیرات راغلي لکه ځینې خلک خپل استعفا کړي ده او تللي دي نو د هغو په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي، وړ او فنی اشخاص معرفي کړي، نور هماغه زوړ پرسونل ده، زاړه خلک دي، له موږ سره دلته کار کوي، هغه هم افغانان دي، موږ د قدر په سترګه باندې ورته ګورو. او اوس هم موږ تقریبا د څلوېښتو پنځه څلوېښتو په شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې د هغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه دایره کړې ده، هغوی به په دې باندې کار کوي تر څو د آزاد رقابت له لارې امتحان واخیستل شي، تر څو هغه اشخاصو ته چې دغه بستونه وړتیا لري هغوی لاره پیدا کړي چې دغه بست ته راشي. او په دې برخه کې انشاءالله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکي خلک راول.
بله، کور ودان او د زابلي صاحب پوښتنه مهرباني.
او زابلي صاحب داسې پوښتنه وکړه چې دا هم د عامې روغتیا وزارت پورې تړلې پوښتنه ده، خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی شم چې د تبرکلوز دوا صرف داسې نه ده چې دغه حتما په دولتي یا هم د موسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي، دا په عامو بازارونو کې هم پیدا کیږي. او تبرکلوز دوا یو قسم ټابلیټ څلور قسم فرمولې لري، یو قسم درې قسم فرمولې لري، دا په عامو بازارونو کې ستاسو پیدا کیږي. او اکثر روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري دا د صحت مندي پروژې تړلې لري، کلینیکونه او روغتونونه دي، او باید په دغه روغتونونو کې درمل موجود وي. تاسو د دې په روغتون کې ولې نسته؟ نو ښه خبره دا ده چې دوی د خپل پښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عامې روغتیا ریاست سره شریکه کړي تر څو هغوی هغه مربوطه انجو یا موسسه متوجه کړي چې هغوی د دې ولایت قرارداد په لاس کې لري دغه درمل هلته ولې شتون لري.
که لن راته وای ډیر وخت نه لرو ډاکټر صاحب، باری عمر په افغانستان کې چې ډیر خلک د خورلو خوندیتوب نه لري، د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده، په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤل خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي، چې که څوک په ورځ کې درې وخت نه لري دوه وخت خوري نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي. په دې برخه کې څه داسې خاص اقدامات لري؟
ګورئ، د غذایي مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده. که موږ صرف امریکا په مثال کې ورکو، په امریکا کې هر کال هر شپږم نفر د عدم مسؤلیت غذایي له کبله ناروغه کیږي، یا په یو کال کې 83 میلیونه نفر په امریکا کې د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله ناروغان کیږي، 3000 نفر له دې څخه مړه کیږي. ډبلیو ایچ او یو څېړنه کړې ده، هغه هیوادونه چې پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او دوی هم سیاه هیوادونه، 2.2 میلیونه انسانان هر کال د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي، دې کې اکثره اطفال او ماشومان دي. او په افغانستان کې د اپیدمیولوژیک ارقامو د نشتون له امله موږ مشخصا نشو ویلای چې دلته د ارقامو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، خو دومره ویلای شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته، دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا سی آی اے په نوم باندې کتاب دی، دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر نلور خطر سره مخ دي، همدارنګه د هپاتایټس ای ای او بی څور جړې مخاله ګټوي، د دې نلور خطر سره مخ دي، د مخرقې نلور خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان یو
یعنی تاسو به هڅه وکړي چې هداقل دغه وضعیت ښه کړي. په دې برخه کې د خوراکي مسله
د برخه کې ډېر کوښښ شروع کړی دی، د برخه لپاره مو تشکیل د اسلامي امارت د مشرتابو لوري منځوري راخسته ده، او د برخه ته مو یو عمومي ریاست ورکړی دی. په دې برخه کې به ان شاء الله موږ کوټلي ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر او د غرض د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې مخکې په خبرونه کې ګډون کړی ول، تاسو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنور یاس نوري او زما تخنیکي همکار شفیق عیار له تاسو اجازه غوړو.
ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي، د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي، بیګا مستا په غم کې یارا، بیګا مستا په غم کې یارا، یار ډیر شړلې دي، د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي، بیګا مستا په غم کې یارا.